یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. سبا د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات دي. د دې انتخاباتو د امنیت لپاره پولیسکونو سره ځواکونه ګمارل شوي دي او په ځینو سیمو کې د رایې ورکولو یو شمېر مرکزونه تړل شوي دي. د امنیت سربیره نور څه دلایل دي چې دا مرکزونه بند پاتې شي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر د راروانو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ولسوالیو څخه د رایې ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د ایران د تهاجم مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ولسمشری د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو په دې ټلیفوني مکالمه کې څرګنده کړې چې د امریکا توقع دا ده چې د کاندیدانو او د انتخاباتو د ترسره کولو د دولتي ادارو چلند باید د معلوماتولو له حدودو هاخوا وي چې د انتخاباتو د نتیجو مشروعیت یقیني سي. د اعلامیې په حواله د امریکا متحده ایالاتونو یو وار بیا طالبان د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو تروریستی ډلې وغندلې چې د تاوتریخوالي خبرداری ورکړي تر څو خلک د خپل رایې له حق څخه محروم کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر شپه په ټویټر کې د دې ټلیفوني مکالمې د جزئیاتو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر غنی ویلي په دې مکالمه کې د انتخاباتو پر امن او په ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه بحث وکړ. په پام کې ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات سبا شنبه ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ولسوالیو څخه د رایې ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي. د دغه وزارت مرستیال ویاندي مروي امینی ازادي راډیو ته ویل چې د موادو دغه انتقال تیره چهارشنبه پیل شوی دی.
هغه ولایاتو کې چې د مځکې له طریقه موږ ستونزه لرو هغه د هوا له طریقه د حساس مواد ورولیږل سي او د سمبلې له وویشتمې نه د میزان تر پنځمې یعنی تر ننه پورې د حساس او غیر حساس مواد انتقالول له ولسوالیو څخه مرکزونو ته د رایې ورکونې مرکزونو ته دوام لري چې زموږ همکاران دا کار هم په سمه توګه شروع کړی ده او ختمیږي به.
د کورنیو چارو وزارت وایي د رای ورکولو د مرکزونو او محلونو د خوندیتوب لپاره له تیرې چهارشنبې لومړۍ درجه احضارات پیل سوي دي. د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره تر اویا زره زیات امنیتي ځواکونه په بېلابېلو ولایتونو کې ګمارل سوي دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د انتخاباتو پر مهال باید د خبریالانو د امن ټینګول په لومړیتوبونو کې شامل وي. د غیدارې نن په ویلامیه کې ویلي څرنګه چې خلکو ته د رسنیو له لارې د ټاکنو په اړه معلومات وړاندې کیږي نو د ټاکنو په ورځ د خبریالانو د امن ټینګول باید د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې شامل وي. نای په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې رسنۍ کولی سي د ټاکنو په اړه د معلوماتو په خپرولو سره د ټاکنو له شفافیت سره مرسته وکړي. دا په اصل کې ده چې په کندهار ولایت کې هیواد په نوم د یو خصوصي راډیو یو محلي خبریال عبدالحمید اوتکی چې د سې شنبې په ورځ په یو چاودنه کې ټپي سوی و تیره چهارشنبه په روغتون کې سا ورکړه. هغه د ولسمشری د کاندید محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې ټپي سوی و. افغانستان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل سوی و. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران تهاجم بولي له هرې موجوده وسیلې کار واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د تهران د مالي سرچینو بندول به بهترینه لارې وي چې د ده په وینا له نړیوالو قوانینو د ایران ښکاره سرغړونه بنده کړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا تور ولګوه چې ایران د سپتمبر د 14مې د میزایلو او بې پیلوټ الوتکې د هغې حملې مسؤول د چې د سعودي عربستان د تیلو تر ټولو غټ تاسیسات یې په نښه کړي وو. هغه پیښه د دې سبب سوه چې په نړۍ کې د اومه تیلو ورځني تولیدات د لنډې مودې لپاره څه باندې 15% کم سي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، برېټانیا او جرمني هم په هغه حمله کې تهران دخیل بللی وو. اساف زیاته کړه چې موږ ډېر ښه پوهیږو چې د دې تهاجم تر شا څوک دي. د بیړیو د څار یو شرکت وایي د برېټانیا بیرغ لرونکې د تیلو یو لېږدونکي کښتۍ چې په جولای میاشت کې له عملې سره د ایران لخوا نیول سوې وه حرکت پیل کړی او د ایران له بندر عباس څخه وتلې ده. د ریفینیټیو په نوم د دې شرکت نن سهار وویل چې د سټینا امپیرو په نوم د دې برتانوي بیړۍ د بندر آباد څخه تر روانې دوه مخکې خپل لوری د سعودي عربستان د جوبیل له بندر څخه رشید بندر ته بدل کړی دی. تر اوسه پورې د دې بیړۍ روانېدل په رسمي توګه نه دی تایید شوی. رشید بندر د متحده عرب اماراتو د دوبۍ تجارتي بندر دی. جوبیل بیا د سعودي عربستان بندري ښار ګڼل کیږي. سټینا امپیرو بیړۍ د جولای پر 28 د ایران لخوا تر نیول کېدو مخکې خپل اصلي منزل جوبیل ټاکلی و. ایراني چارواکو د بریتانیا بیرغ لرونکي دغه بیړۍ د هغې عمله تورنه کړې وه چې نړیوال سمندري قوانین نو مراد کړي. تر دې مخکې بریتانوي شاهي ځواکونو یوه ایراني کښتۍ سوریې ته د تیلو د لیږد په شک په جبل طارق کې نیولې وه چې وروسته یې خوشې کړه. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي وار لپاره به د 49 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکړه پیل کړي. دغه هیواد هڅه کوي چې سیلانیان ورجلب او همدغه رنګه خپل اقتصاد له تیلو هاخوا په متنوع عوایدو متکی کړي. د هیواد نن جمعه اعلان وکړ چې دوی به له بهرنیو کمپنیو څخه وغواړي چې د سیاحت په برخه کې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د هیواد د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې له بهرنیو کمپنیو څخه به غوښتنه وکړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د دوی د ناخالصو عوایدو په زیاتولو کې په سلو کې لس ونډه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رای ورکولو یو شمېر مرکزونه به بند وي. د امنیتي ځواکونو په استناد علت څه دی؟
یو امنیتي ستونزې ده او دوهم د انتقالات د حساس موادو انتقالات مشکل ده او دریم ستونزې د تیټ د رای دهندگانو کچه تیټول.
د انتخاباتو د امنیت په ارتباط د غزنی والی په خپل ولایت کې خلکو ته ډاډ ورکوي.
په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د فلان سره سم په درې کمربندو کې ځای په ځای وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په ټول افغانستان کې د کمیسیون ته دفترونو د امنیت په اړه وایي.
د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل شو.
په دې اړه جزئیات د سمارای زما حق په پروګرام کې چې تر 12:30 بجو وروسته خبري شي اوریدلی شي. له انتخاباتو لري یوه مسله د خوست شیخ زاید پوهنتون روغتون له 10 کال وروسته پرانستل شو.
خو انټي کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخلا کې ټول ارتشا مجاز لرو، انډیسکوپی دا شیان، یعنی کاغه مونږ د کابل د مرکزی روغتونونو سره پرتله کوو د سامان له نگانه هلته نشته.
د ولسمشیزو ټاکنو په ورځ به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه مرکزونه د نامنیو او نورو عواملو له امله تړلې وي چې له امله به یې له 500,000 څخه زیات کسان د رای ورکونې له حقه بې برخې پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه تر ډیره د هیواد په شمالي او جنوبي ولایتونو کې دي. نور حال له کابله له واصل وصال څخه.
افغانستان د ولسمشیزو ټاکنو په ورځ به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 415 مرکزونه تړلي وي چې له امله به یې څه باندې 15,000 کسان د رای ورکونې له حقه محروم شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو مرکزونو د تړلو لامل نامني د رای ورکونکو د شمیر کمواله او دغو مرکزونو ته د حساس او غیر حساس موادو په لیک کې شته خندونه یادوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله د جمعې پر ورځ تر ازادي راډیو ته داسې وویل.
امنیتي نهادونه د ولایت په کچه او د ټاکنې کمیسیون رئیسانو تر والی مشري لاندې کوم ارزیابي چې کړې ده هغه درې مشخصه په ترلو مراکز باندې نسبت ورکوي چې یو امنیتي ستونزې ده او دوهم د انتقالات د حساس موادو انتقالات مشکل ده او دریم ستونزې د تیټ د رای دهندگانو کچه تیټول. له قانون له لحاظه په انتخابات نتایجی که ترل شوی مراکزو کم تاثیر نلری.
د خغلی عبدالله په خبره تړلی مرکزونه تر ډیره په شمالي او جنوبي ولایتونو کې دي. داشان په میدان وردګو، نورستان، فراه، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې به هم تړلی مرکزونه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو مخې اوروزګان، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، خوست، ننګرهار، غزنی او کونړ غولایتونه دي چې امنیتي ګواښونه په کښته خو د رای ورکونې په ورځ به ټول مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسیون په خبره د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې 3,316 مرکزونه له کوم امنیتي ګواښ سره مخ نه دي، 615 مرکزونه له لوړ امنیتي ګواښ او 900 مرکزونه له ټیټ امنیتي ګواښ سره مخامخ بلل شوي. د ټاکنو کمیسیون د میزان شپږمې ولسمشر ټاکنو لپاره د رای اچونې 3,300 مرکزونه په پام کې نیولي وو، خو د کورنیو چارو وزارت تر ارزونې وروسته وویل چې یوازې 4,912 مرکزونو امنیت خوښولی شي چې د 2014 کال ولسمشر ټاکنو په پرتله 1,800 مرکزونه کم دي. خو په دومره زیات شمېر کې د مرکزونو تړلي پاتې کېدل د سار یو شمېر بنسټونو ته تر کومه د منلو دي. د دې پوښتنې ته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید داسې ځواب وایي:
څومره چې مراکز کمیږي هماغه اندازه باندې خلکو په ګډون باندې تاثیر کوي، خو دوی هم هغه دلیل په ځای ده چې هلته ګواښونه زیات دي. مرکزونه که موږ امنیت ونیسو نه خلک ورته اجرایوي کولی شي، او حتی د موادو د انهدام یا د دوره کېدو یا د ځای کېدو امکانات هم ارسسته. نو فکر کوم چې جنګي شرایط دي تر یوه حده پورې د هغوی دلیل هم په ځای دي، او نه شي کېدلی چې اوس موږ توقع ولرو یا هغه په ټوله معنا کې د یو سوله ییز افغانستان لپاره کېږي.
ښاغلی رشید وایي په افغانستان کې روانو حالاتو او جنګي شرایطو ته په کتو د نورو مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې هم شته، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه د رای ورکونې مرکزونو ته لاړ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له واصل وصال څخه په مننه. د انتخاباتو په اړه بیا هم مطالب لرو. د سبانیو انتخاباتو د امنیت په ارتباط د زماره اعظم حق په پروګرام کې په تفصیل اوریدل شي، خو سمدستي په غزنی کې د انتخاباتو د امنیت په ارتباط له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تأثیر راپور لري.
د غزنی محلي او نظامی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو ورځې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د پنځشنبې په ورځ د غزنی والی امنیه قومندان د ملي امنیت رئیس او ځینو نورو نظامی چارواکو د غزنی ولایت په مقام کې په ګډه خبري غونډه کې وویل د رای ورکولو پر وخت په ګډه افغان ځواکونه د وسلوالو د هر ډول ستونزې جوړولو مخنیوي کوي. والی واحد الله کلمزی وویل په غزنی کې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي او تخنیکی تدابیر نیول سوي دي. هغه زیاته کړه د دې تر څنګ منتظره قطعات په ولایت او ولسوالیو کې ایجاد سوي دي. د اړتیا په وخت کې به د ستونزې ځای ته رسیدګي کوي.
د ټاکنو د خطر سره ویو د ډاډمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتي پلان جوړ کړی دی چې انشاءالله په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د پلان سره سم په دریو کمربندو کې ځای په ځای وي، او انشاءالله دښمن ته به د دې فرصت ورنه کړل شي چې دوی د امنیتي ستونزې رامنځته کړه یا د ټاکنو پروسه چې یوه ملي پروسه ده اخلال کړه.
والی زیاته کړه اتو ولسوالیو ته د پنځشنبې په ورځ خاص مواد رسیدلی دي او پاته نورو ته به د مځکې له لارې لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایت په 15 ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ ټاکنې نه کیږي. د غزنی امنیه قومندان سمنمل محمد خالد وردګ وویل د ټاکنو تر مرکزونو درې کمربندونه راګرځېدلي او خلک به په ډاډه زړه رایې واچوي. خالد وردګ زیاته کړه د غزنی ټول ځواکونه به د یوې امنیتي شورا له لوري رهبري کیږي.
همداسې منتظرې جوړې کړې مشترکې د اردو، پولیسو، د امنیت، چې په هر ځای کې چې کوم سایټ باندې یا په کوم ځای کې چې مشکل پیدا کېږي موږ به آنن دغه درې کتات مشترک حرکت کوي او آنن به ځای ته ځان رسوي. او بل موږ خپله د رهبري په سطحه چې ولسو په رس کې زه خپله او رئیس د امنیت او قمندان د لیوا په خپله همانګي کې به موجود وو د ټول مکمل د کتات او په ولسوالیو کې به همداسې قمندان د کنډک او قمندان د امنیې او مدیر د امنیت به همالته منتظرې لري.
که د غزنی دولتي او نظامی چارواکي د امنیت ته تامین ډاډ ورکوي، خو د دغه ولایت اوسیدونکي د رای ورکولو پر وخت له امنیتي ګواښونو ویره لري.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
د انتخاباتو په اړه په روانه خبرونه کې تر 12 نیمو بجو وروسته د زمرای زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سبانیو انتخاباتو د امنیت مسله له مسولو کسانو سره په تفصیل څېړل شوې ده. وړاندې هم د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب لرو، خو اوس به خوست ته مخه کړو. د خوست شیخ زاید پوهنتون کادری روغتون له لس کاله ځنډ وروسته فعال او عملاً یې د پنجشنبې په ورځ فعالیت پیل کړ. که څه هم د دې روغتون ودانۍ شاوخوا اته کاله وړاندې جوړه شوې وه او د شیخ زاید پوهنتون په چوکاټ کې رسمي پرسونل درلود، خو د بېلابېلو دلیلونو پر اساس یې په عملي توګه فعالیت نه و پیل کړی. د خوست کادری روغتون ته تیر کال عربي اماراتو 8.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ګاونډیو هیوادونو د طبي وسایلو سره برابره مجهزه معیاري او پرمختللې ټکنالوژي واخیسته، خو تر اوسه په کانټینرونو کې ساتل کېده او ترې ګټه نه واخیستل شوې. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د کادری روغتون د فعالولو اړتیا نه یوازې د یاد پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو ته وه چې عملي زده کړې پکې وکړي، بلکې مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو هم په پرلپسې توګه د فعالولو غوښتنه کوله. یاد روغتون بالاخره د ځایي چارواکو په هلو ځلو په هماغو محدودو امکاناتو د 500 بسترونو په ظرفیت فعال شو، خو تر هغه چې یاد روغتون ته د ورځنیو او میاشتنیو لګښتونو لپاره فند منظوریږي او ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې حلیږي، تر هغې به یوازې په رسمي ساعتونو کې د ناروغانو درملنه کوي. د کادری روغتون سرطبیب پوهنمل ډاکټر سید ملک سمیم آزادۍ راډیو ته وویل
په انټي کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخله کې ټول ارتش شي مجاز لرو، انډیسکوپي دا شیان ټول مونږ لرو. یعنی که هغه مونږ د کابل د مرکزي روغتونونو سره پرتله کوو د سامان لنګانه هلته نشته، خو یو زوب دلته داده مونږ یو عمده مشکل دلته داده چې موږ نشو کولای چې ام آر آی او سی ټی سکین اوسنی حالت کې پال کو چون موږ کافی برق نه لرو.
د خوست د ځایي چارواکو په وینا د شیخ زاید پوهنتون د تشکیل څخه دې روغتون ته 350 تنه طبي پرسونل له لسو کلونو راهیسې ګمارل شوي وو. دوی خپلې میاشتنۍ تنخواوې او نور امتیازات اخیستي، خو روغتون عملا فعالیت نه لاره. د شیخ زاید پوهنتون د کدري روغتون د لابراتوار مسؤول امیرالله وایي
ډیر پرمختللی لابراتوار دی، کلچر پروګرامونه دلته شته. په ټول خوست کې د پی سی آر ماشین تر اوسه پر نشته یا نور ولایت ته چې مرکز ته ځي او خارج د هیواد نه ځي. د وینې بانک سیستم دی چې ډیر مجهز سیستم دی.
د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د جراحۍ د ډپارټمنټ مشر پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي چې په دې روغتون کې به د جراحۍ ډول ډول عملیاتونه همدارنګه د غوږ او ستوني د داخلي ولادي او نسایي او د ماشومانو په برخو کې خدمات وړاندې کیږي.
زموږ روغتون چې په پرمختللې ټکنالوژۍ باندې سمبال ده، موږ به د دې ماشین آلات او پوماتو هم تشخیص وکړو، هم به د دې سیمو اوسیدونکو ته طبي خدمات عرضه کړو.
خوست ولی محمد حلیم فدایی ویل د کدری روغتون شته ودانی د ټکنالوژۍ د نصب او مریضانو د بستر لپاره بسنه نه کوي، او دوی به په بله مرحله کې د خلیفه بنسټ او عربي امارات وغواړي چې د روغتون ته یوه نوي ودانی جوړه کړي.
موږ به په بعدی مرحله کې چې کله د امارات سره خبرې کوو، د خلیفه فاونډیشن سره، یو بل مجهز ودانی او تعمیر اړتیا ده، ځکه چې موږ حد اقل باید یو نیم سل بستریز دغه کادر روغتون ولرو.
بلخوا د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي هم وایي چې دا روغتون به دوی سره د درملنې او د بیماریو د تشخیص په برخه کې مرسته وکړي، او په ولایت روغتون به د ناروغانو هجوم او هلته ګڼه ګوڼه هم راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:16 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیول شي. وړاندې به هم د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. سعودي عربستان نن پر ایران د نړیوال فشار د زیاتولو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د اسلامي جمهوریت مالی سرچینې باید وچ شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران د کومو اقداماتو په وړاندې د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې؟
مننه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال ایران د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 په حمله تورن کړ او ویل چې د هیواد له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران رژیم پیژني او ورته معلومه شوې چې دا رژیم نه یوازې په دې سیمه بلکې په ټوله نړۍ کې له چاودنو، ورانیو او وژنو پرته بل کار نه لري. الاساف ویل پر ایران له هرې ممکنې لارې نهایي فشار راوستل به د ایران د رژیم د تروریستي فعالیتونو او یرغلیزو اقداماتو د پای ته رسولو له هدف سره مرسته وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران د رژیم د مالي سرچینو وچول به تر ټولو غوره لاره وي چې ایران خپله لاره بدله کړي. البته شیبر صاحب سعودي عربستان ټینګار کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو په برید کې ایرانی وسلې کارول شوې وي او اوس یې ملګرو ملتونو ته د تحقیقاتو بلنه هم ورکړې ده څو دا خبره معلومه کړي چې دا برید له کوم ځایه شوی دی. د یادونې وړ ده چې متحدو ایالاتو، برتانیا، جرمني او فرانسې هم د دې برید پړه پر ایران اچولې ده.
بله تکل صاحب، تاسو ویل چې عربستان د ایران پر ضد د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده، ایران څه عکس العمل ښکاره کړی؟
تر ټولو وروستۍ څرګندونې په دې اړه د ایران د ولسمشر وي ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په موی اسمبله کې له خپلې وینا یوه ورځ وروسته په یوه خبري غونډه کې امریکا او متحدانو ته په خطاب کې د نهایي فشار د راوستو د پالیسۍ د پای ته رسولو، هغه څه چې لکه څنګه چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم د داسې یو فشار غوښتنه کړې وه، د دې فشار د پای ته رسولو او د ډیالوګ، منطق او استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلی روحانی، د ایران ولسمشر وویل چې امریکایان لا هم هڅه کوي چې خبرو ته د رسیدو لپاره له نهایي فشار څخه کار واخلي، په داسې حال کې چې د همدې فشار په نتیجه کې دوی له خبرو او مذاکرو نور هم لرې کیږي. روحانی پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې بندیزونه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ده له کتنې مخکې باید پای ته ورسیږي. البته شیبر صاحب، زیات شمیر لویدیزو رهبرانو او له هغې جملې د فرانسې او برطانیې د حکومتونو مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د ایران ولسمشر دې ته وهڅاوه چې د امریکا له ولسمشر سره خبرو ته کښېني.
بله، تاسو مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو، یو شمېر نورو اروپایي هیوادو تر څنګ بریتانیا هم دا نظر ورکړی دی چې د سعودي عربستان د زهران د تیلو پر تاسیساتو د ایران له خاورې احتمالا حمله شوې ده، لیکن د بریتانیا او د ایران ترمنځ یوه بله لانجه هم وه. د هغه بریتانوي کښتۍ درک معلوم شوی چې ایران ولجه کړې وه، ځکه مخکې ویل شوي وو چې ایران دې ته چمتو شوی چې دا کښتۍ خوشي کړي.
یو څه درک خو معلوم شوی. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د کښتیو د موقعیت د معلومولو یو نړیوال ویب سایټ دی چې د کښتیو جی پی ایس موقعیت معلوموي. د دې ویب سایټ په حواله ویلي دي چې د برتانیا د بیرغ لرونکي د کښتۍ خپل موقعیت په څو اونیو کې د لومړي ځل لپاره ښودلی دی، یعنی معلومه شوې ده. د دې کښتۍ لرونکي سویډني شرکت مخکې ویلي و چې د دوی کښتۍ له ایران څخه وتلو ته د چمتووالي په حال کې ده. د یادونې وړ ده د اوریدونکو لپاره شیبر صاحب چې پوښي چې دا کښتۍ ایران په جولای میاشت کې هغه مهال ولجه کړې وه چې له امریکا او لویدیځو هیوادونو سره د تهران په اړیکو کې کرکیچ اوج ته رسېدلی و او متحدو ایالاتو خلیج ته د خپلو څو لویو جنګي کښتیو د استولو خبر هم ورکړی و.
مننه تکل صاحب، وام اوریدل چې سعودي عربستان نن پر ایران د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سبا په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات دي. دا څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنې ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره لکه څرنګه چې مو په روانه خبرونه کې واوریدل، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې امنیتي ځواکونو هلې ځلې پیل کړې دي ترڅو د انتخاباتو امنیت وساتي، ځکه چې طالبانو مخکې ګواښ کړی و چې د دغه انتخاباتو امنیت به ګډوډ کړي. البته وسوالو طالبانو تیر ځل هم د انتخاباتو ترسره کېدو مخکې امنیتي تهدیداتو خبره کړې وه، ویلي چې خلک پرینشتي چې انتخاباتو ته لاړ شي. اته کاله مخکې هم طالبانو ورته تهدید کړی و، خو دا ځل د افغانستان حکومت ویلی دی چې څه باندې 1000 امنیتي ځواکونه یې ګمارلی دي چې د دې انتخاباتو امنیت تامین کړي. د انتخاباتو د امنیت د تامین په ارتباط د زما رایه زما حق په پروګرام کې وړاندې په تفصیل اوریدلی شو، خو اوس د انتخابات په ارتباط به دا موضوع در سره شریکه کړو چې د انتخاباتي درغلیو شکایت څرنګه کولای شو، څرنګه درغلی ثبت او رسمي ادارو ته ورسو. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظرخواهان نصرت الله زرین ستانکزی وایي خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وایي شرط دا نه دی چې څوک دې زور ولري او د زور له لارې دې د درغلۍ مخه ونیسي.
که چېرته مثلا څوک شاهد و چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلۍ ترسره کېږي، په لومړي سر کې د همغه محل یا د همغه مرکز له مسؤول سره خبرو کې چې پلانکې محل یا پلانکې مرکز په دغه شکل سره دلته درغلۍ روانه ده، تر څو هغه د پخپله باندې د مورد کې احرام وکړي او د دې درغلۍ مخنیوی وکړي. که چېرته خامخا د دې مخنیوی بیا نه کېږي، مثلا هغه تخطي یا تخلف د درغلۍ جریان ومومي، نو د دوی لپاره قانوني لاره چې بیا په نظر کې نیول شوې ده هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې په هر مرکز کې د شکایتونو مشخصې فورمې دي، کوایتي چې د یوې فورمې د ډکولو په اساس باندې شکایت دوی خپله مستند کړي او هماغه د دوی شکایت وروسته د دې لامل وګرځي چې د هماغه محل یا د هماغه مرکز رایې قرنټین شي، بیا له سره وچلل شي تر څو وکتل شي آیا رښتیا په دې چې دغسې درغلي نتایجو باندې محاسبه ده که نه ده که نه به سوې. او که چېرته خامخا دوی ته بیا د شکایت فورمه هم په لاس کې نه ورکول کېږي، کوی شي په اسلام هم سبا د هر سړي په جېب کې یو موبایل ده، کوی شي د عکس په اخیستلو سره، کوی شي د یو ویډیو په ثبتولو سره، کوی شي د یو غږ په ثبتولو سره هغه تخطي تخلف هم مستند کړي او هغه یهله اقل د شکایت د کمیسیون غړو ته ورسوي.
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي، د انتخاباتي څارونکو ترڅنګ خلک لا اغېزمنه برخه اخیستی شي.
ستاسو له پیغامونو
اولن خوځ د ازادي د راډیو څخه ډیر مننه کوم چې په ډیر شوق او ذوق د افغانستان اولس ته خدمت کوي او د افغانستان اولس ته خبرونه نشروي، ځکه چې د افغانستان اولس یې د افغانستان په سیاسي او امنیتي حالاتو باندې آگاه او بیدار کړی دی. وروسته له دې مننه زه د ټول اولس څخه خواهش کوم چې رایې ته دراوځي، که نروي که شجبي، خپل د هیواد سرنوشت وټاکي. که چېرې خدای مکړه دوی یو څه تشویش ولري، تشویش نشته، ټول کارونه په خدای پورې اړه لري، مرګ ژوند په خدای پورې اړه لري. هغه د دشمنانو د افغانستان د دشمنانو تبلیغات دي. نو زه خواهش کوم چې راوځي وځي، که چېرې رایه ته راونه وځي بیا به پس ته کشکې کشکې وایي او ارمان به کوي چې آی کشکې مې رایه ورکړې وای، پلانی سړی ونه ټاکل شو یا پلانی جوړ دا نور د خوښې نه دی خوښ. مثلا اوس راوځي نو پاس هغه چې بیا وروسته دوی ارمان کوي، نو اوس راوځي دا د یو ساعت کار دی، په یو ساعت باندې هیڅ نه کېږي. خپل رایه د استعمال کړي، خپل د خوښې کاندید دی وټاکي، د هیواد
سلام علیکم. سلام علیکم. زه حق دوست ولایت نه خبرې کوم. د دې ټول انتخاباتو ته موږ ډېر مطمئن یو چې انتخابات په انشاءالله په شفافه توګه باندې ترسره شي، ځکه چې د انتخاباتو کارکوونکو کامله تجربه د بایومیټریک سیستم ده، د ګوتې نښه اخیستل ده، د سترګو عکس اخیستل ده، او که هر شخص عکس اخیستل ده او همدارنګ سټیکر دي. نو دا ټول هغه موارد دي چې په انتخاباتو کې له ملت سره او له خلکو سره او له حکومت سره کامله همکاري کولای شولای. اما یو شی ته موږ اندېښمن یو چې دا ضمانت به څوک ورکړي؟ که چېرته احمد انتخابات یوسي او بریالی شي، نو د هغه په مقابل کې محمود توپک سالار یا زورواکی راولاړیږي او دلته جنجال جوړوي او غواړي چې انتخابات دویم پړاو ته وغځېږي، دویم پړاو ترسره شي او یا هم نور خنډونه پیاچوي او بیا به متاسفانه زموږ په منځ کې هغه خارجان راځي، هغوی به موږ ته یو زعیم او یو رئیس جمهور او یا هم دو سره حکومت ټاکي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن له دوو تر دریو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام دا ځل ځانګړي ولایت ته نه دی بیل شوی. په دې پروګرام کې مختلفو ولایتونو ته مخه کوو. د انتخاباتو د رای ورکولو د ورځې په درشل کې د امنیت مسله څېړو چې په ولایتونو کې امنیت څرنګه دی. البته د انتخاباتو پر مهال به امنیت څرنګه وي. دوی میاشتې مخکې چې د یعنی د دوه میاشتو په ترس کې چې انتخاباتي کمپاینونه روان وو، هغه وخت هم طالبانو تهدید کړی و چې انتخابات به ګډوډ کړي او کمپاینونه به هم ګډوډ کړي. خو د کمپاینونو پر مهال په دوه میاشتو کې یوازې دوه پیښې رامنځته شوې. یو د پروان په مرکز چاریکار کې یو امنیتي پیښه وه چې یو شمېر کسانو ته مرشوب لواوښته، او بله پیښه روانه اونۍ د سه شنبې په شپه وه چې په کندهار کې یوه چاودنه وشوه. او مخکې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلود چې یو خبریال چې په دې چاودنه کې ټپي شوی و هغه هم بیا وروسته سا ورکړه. په دې برخه کې به په لنډو خبرونو کې هم وړاندې واوري. د زما رایه زما حق پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې چې تر لنډو خبرونو وروسته یې خپروو، د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د امنیت مسله څېړل شوې ده. 12:13 شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ولسمشر انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په ویلامیا کې ویلي چې مایک پامپیو په دې ټلیفوني مکالمه کې د انتخاباتو د نتیجو پر مشروعیت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د انتخاباتو پر مهال باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب په لومړیتوبونو کې وي. د غیدارې نن په ویلامه کې ویلي څرنګه چې خلکو ته د رسنیو د لارې د ټاکنو په اړه معلومات وړاندې کیږي، نو د ټاکنو په ورځ د خبریالانو د امن ټینګول باید د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې شامل وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي له ولسوالیو څخه د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي. د دغه وزارت یوه ویان دا وایي چې د موادو دغه انتقال تیره چهارشنبه پیل شوی دی. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران تهاجم بولي له هرې موجوده وسیلې څخه کار واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د تهران د مالي سرچینو بندول به بهترین لاره وي چې د ده په وینا له نړیوالو قوانینو د ایران ښکاره سرغړونه بنده کړي. د بیړیو د څار یو شرکت وایي د برېټانیا بیرغ لرونکي د تیلو لېږدونکي کښتۍ چې په جولای میاشت کې له عملی سره د ایران لخوا نیول سوې وه حرکت پیل کړی او د ایران له بندرې آباد څخه وتلې ده. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي وار لپاره به د 49 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکړه پیل کړي. دغه هیواد هڅه کوي چې سیلانیان ورجلب او همدارنګه خپل اقتصاد له تیلو هاخوا په متنوع عوایدو متکی کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. یو یادونه وکړم چې د تخنیکي ستونزو له امله ازادي راډیو ته ستاسو رسیدلې سمسونو کې مشکل و، نو ځکه مې له تاسو سره د اوریدونکو سمسونه شریک نه کړل. اوس هم زما رایه زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دیونې بحث مو د ټاکنو ورستیو بشپړ چمتووالي ته ځانګړی کړی. ټاکل شوی چې سبا خلک د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړ سي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره ولسمشر وټاکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ټول اساس او غیر اساس مواد د رایو مرکزونو ته رسیدلی دي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټینګ تدابیر نیولي. دغو انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان ده مروه امینی ملوانه دي. ملمنو ته خراغ لاست وایم. حق پرس محترم، سبا ورځ خلک زی رای ورکوي، د چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحب ته د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې یو ډیره مهمه بحث تاسو وخت ورکړی. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان مطابق خوشبختانه چې ولایتونو مرکزی دفترونو ته ولسوالیو ته انتقالات سرته رسولي دي، او په دې برخه کې د کوم خاص خنډ او ځنډ سره نه دی مخامخ شوی. د انتقالاتو په برخه کې اغه اندیښنې چې د ملت سره او د مطبوعات سره موجود و، خوشبختانه چې اغه اندیښنې د منځه ولاړلې او موږ اوس د عملیاتي پلان مطابق د دې ټاکنیز نظام د تطبیق ورځی ترسیږي چې شپږم د میزان د شنبه په ورځ به موږ ټاکنې ولرو په ټول افغانستان کې. د موقتو کارمندانو استخدام هم پای ته ورسېدی. په یو شمیر ولایتونو کې اول سوالی کې موږ ستونزې درلودلې، البته د ښځینه په اړخ کې په دې برخه کې هم کمیسیون د بی پلان یا دوهم پلان درلودی. هغه دا و چې په هغو مراکز او محلونو کې چې د موقت کارمند په حیث باندې ښځینه نه حاضریږي، هلته ملایمام او یا هم یو سپینژری استخدام کیږي تر څو دغه ملي پروسې ته کار وکړي. د اموزش په برخه کې هم زیاتو کم یو لک کسان استخدام شوي دي چې دوی به په هغه ورځ باندې بایومیټریک استفاده کوي. ځینې نور کارونه چې مهم وه او موږ وکولای سو په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړو، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړي دي او په دې برخه کې ریاست درلونشا کاملا رهبری ته اطمینان ورکړی. که احیانا کومه ستونزه په تخنیکي اړخ کې د ټکنالوژي په برخه کې په مدیریتي اړخ کې دوباره تکرار سي، او هغه تلخی تجربې چې موږ د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام په وخت کې درلودل دوباره تکرار سي، په دې برخه کې به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هر څوک په هر مقام او پوزیشن کې چې اوسي، کې غفلت وظیفې کړي، کې کوتاهي په کار کې کړي، هغه به نه بخشي او نه بخښون کوي عمل به وي، او داغه سره به قانوني جدي برخورد کیږي.
د مرکزونو ته د اساس او غیر اساس موادو د لیک په اړه معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې ما اشاره درلودله، نن هم عملا موږ سل ولسوالۍ ته انتقالات درلودله او سبا هم سل ولسوالۍ ته انتقالات لرو. په دې برخه کې کوم مشکل نشته او د وزارت دفاع سره په مهنګۍ مخ ته ځو، او موږ دوباره تاکید کوو چې وزارت دفاع د تل په شان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي، او موږ منندوی چې هوایي ځواکونو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده. د کورنیو چارو وزارت هم موږ مننه کوو، واقعا په وخت او زمان همکاري کړې ده. پرون هم د کورنیو چارو وزارت ارشد موین د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راغلی وو او د هر راز همکاري ژمنه یې وکړله، او دا یې هم ثابته کړې تر اوسه پورې. د انتقالاتو په برخه کې کورنیو چارو وزارت موږ سره همکاري کړې، موږ منندوی ځینې، او د دې ترڅنګ غواړو چې پر ټول ملت باندې، پر نړیوالې ټولنې باندې، پر دولت باندې غږ وکړو چې ستاسي د ملاتړ بغیر د ملي پروسه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازیتوب باندې نسي کولای چې تطبیقي، او دا ستاسي ملاتړ ته اړتیا لري. داخلي او بهرني ملاتړ باید د ملي پروسې سره وجود ولري تر څو موږ وکولای سو په شپږم د میزان چې د شنبه ورځ کېږي په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کړو، او افغان ملت د خپل اقتصادي، سیاسي او اجتماعي بحران د حل لپاره یوازنۍ لار ټاکنې لري. دا منو چې د خلکو اعتبار او اعتماد پر دې پروسې باندې ختم شوی دی، مګر د یو ځوان په حیث باندې، د همدې کمیسیون د نماینده په حیث باندې ټول ملت ته دا اطمینان ورکوو چې دا ځل به ستاسو د رایو پر اساس باندې به تصمیم نیول کیږي، او هیڅ ادرس، هیڅ سازمان، هیڅ حکومت او دولت او هیڅ بهرني شخص به دا اجازه نه ورکول کیږي چې نور هغه دلته یو سیاسي تعامل ترسره کړي او د خلکو رایې ته احترام ونیسي.
مروه جانې، که د امنیتي چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، اقبره صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه پلان پر اساس باندې او هغه مهالویش چې دوی جوړ کړی و، د سنبلې د میاشتې له نهمې نه تر اووه ویشتمې پورې موږ ته مسؤلیت راسپارل شوی و چې حساس او غیر حساس مواد باید له مرکزه څخه ولایتونو ته او له ولایتونو څخه ولسوالیو ته دا انتقال کړو، چې په هغې مرحله کې موږ ستونزه نه درلوده. د دفاع وزارت د همکارانو په مرستې سره موږ وسی کولی چې هغو ولایتو کې چې د مځکې له طریقه موږ ستونزه لرو، هغه د هوا له طریقه دا حساس مواد ور ولیږل سي، او د سنبلې وشتمینه د میزان تر پنځم یعنی تر ننه پورې د حساس او غیر حساس مواد انتقالول له ولسوالیو څخه مرکزونو ته، درایور کونی مرکزونو ته دوام لري، چې موږ همکاران دا کار هم په سمه توګه شروع کړی دا او ختمي کیږي. د چهارشنبه د ورځې له 2 بجو څخه لمړی درجه اظهارات پیل شول، او هغه 2000 امنیتی، ملی او دفاعي ځواکونه چې موږ مخکې خلکو ته وعده ورکړی و د مرکزونو او محلونو ته په ټول افغانستان کې ولېګل سو، تر څو هغه د امنیت یو لوی تشویش چې خلکو سره و هغه حل سي، د دوه درې ورځو مخکې څخه مرکزونه او محلونه له امنیتي ستونزې سره مخامخ نه وي د ټاکنو تر ورځې پورې. د دې ترڅنګ د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل سو، تر څو هغه د افغانستان دښمنانو کومې داوې چې درلودلې چې ټاکنې موږ تهدیدوو او ټاکنې نه پرېږدو، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون او همدارنګه د دوی ټول دفترونه په ټول افغانستان کې ډېر مهم ځایونه دي، ځکه نه غواړو چې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون همکارانو ته او هم د خلکو رایو ته مخکې له وخته یا هم وروسته له غنه کوم ضرر ورسیږي. نو ځانګړي قطعات په دا دنده په سمه توګه ترسره کوي. د دې ترڅنګ مغه 4902 مرکزونه تر اوسه هم خلاص دي په ولایتو کې او موږ کومه ستونزه نه لرو، یعنی د دې امنیت
د محلونو او مرکزونو ته پولیس رسیدلی دي او امنیت خوندي کړی. څومره وخت کیږي؟
چهارشنبه په ورځ باندې سهار 8 بجې دوی ولیګل سول ټول مراکز او محلاتو ته. امغه لست چې ما مخکې درکړی و چې موږ درې رقم مراکز لرو چې نورمال مراکز دي، چې هغه 3202 په مرکز او دوه رقم نور مرکزونه چې تهدیدونه الکترال ورتي او الکتریک کاته دي. هغه مراکز چې نورمال دي هغه ته څلور پولیسان له پرون ورځې ولیګل سوي دي، د چهارشنبه له ورځې نه، یا څلور تنه پولیس، یو تن هم د ملي امنیت کارکونکي، دوه نفر میرمنې او دوه نفر هم د دوی محارم. لکه څنګه چې اخبارسته ویلې، بل آپشن د دوی دا و هغو ځایونو کې چې میرمنې نسي تللی، ځکه د کورنیو چارو وزارت هغه امکانات چې درلودل د میرمنو پولیسو په برخه کې هغه دوی سره مرسته کړې ده. متوقع ځکه شمېر یې کم و، د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرسته نورې میرمنې هم استخدام سولې. اما بیا هم لرې او پرتو سیمو کې موږ دا ستونزه درلوده چې کمیسیون دې ته د حل لاره پیدا کړې ده، اما ترینینګ یې کورنیو چارو وزارت ورکړی ده.
مروجن، یو بل خبر، دغه 4902 مرکزونو چې تا یادونه وکړه، پولیس هلته ځای په ځای شوي دي، تر اوسه پورې خو داسې کومه امنیتي ستونزه نه رامنځته شوې په همدغه مرکزونو کې؟
امنیتي ستونزه له اتو میاشتو مخکې نه چې موږ د ټاکنو لپاره پلان جوړاوه تر نن ورځې پورې چې یوه ورځ ټاکنو ته پاتې ده، په انتخاباتي برخه کې، د ټاکنو په برخه کې، نه په کمپاین کې، نه په مرکزونو او محلونو کې، او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د شکایتو کمیسیون او کاندیدانو سره کوم حادثه نه ده شوی. او له پرون ورځې چې دوی لاړل مرکزونو او محلونو ته، تر اوسه پورې له نیکه مرغه موږ کومه حادثه نه ده لیدلې او داسې کومه موضوع نشته. ځینې موارد موږ هم نظر ته ونیول چې هغه د لویو موټرونو تګ را تګ ده، هغه بند شوی د کورنیو چارو له وزارت لخوا د امنیت د ټینګښت لپاره. زه له همدغې خبرونې څخه باید ګټه واخلم او خلکو ته دا پیغام ورسوم چې د دوی د حوصله مندۍ غوښتونکي یو، د ټاکنو لپاره چې ملي پروسه ده او موږ ټول په دې کې باید خپل هغه ونډه او هغه رول ولوبوو. نو له خلکو څخه غواړو چې یوازې په کابل کې د دغو موټرو د تګ راتګ څخه دوی مخنیوی وکړي، کنه نو د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونه به قانوني چلند ورسره وکړي، ځکه موږ اعلامیه مخکې له مخکې ورکړي دي او دوی پرې خبر دي. نو بیا هم هغه کسان چې نه و خبر له اعلامیو څخه، همدلته چې زما غږ اوري، د ټاکنو تر ورځې او یوه ورځ وروسته له ټاکنو نه په کابل کې د لویو موټرونو تګ را تګ بند شوی ده. د دې ترڅنګ په مراکزو کې په ډیره مهمه خبره چې موږ بحثونه وکړل په تیرو څو ورځو کې، هغه د خبریالانو د امنیت ټینګښت ده. په تیرو کې هم خبریالان له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ و، دوی ته مرکزونو او محلونو کې اجازه نه ورکول کېده چې نظارت وکړي یا هم خپل خبر خپور کړي.
خپل په تیرو انتخاباتو کې ماته اجازه نه راکړل شوې.
افغان صاحب د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ دغه موضوع ته په ډېره جدي سترګو ګوري او هدایت ورکړل شوی ده د افغانستان ټولو امنیه قمندانیو ته، چې دوی به له رسنیو سره په ښه چلند اجازه ورکوي چې مراکز او محلاتو ته لاړ شي او خپل هغه د اطلاع رسانۍ دند ترسره کړي. مهمه موضوع دا د افغان صاحب چې له ټولو همکارانو څخه موچ پر رسنیو کې دي، رسنیز همکاران مو دي، له دوی څخه هم د حوصلې او د مرستې غوښتونکي یو. کله چې تلاشي کېږي له د امنیتي ځواکونو لخوا یا هم د دوی کمرې یا مایک یا هر هغه بله وسیله چې د اطلاع رسنۍ لپاره دوی سره دي، که هغه تلاشي کېږي، دوی دې هم غبرګون نه ښیي، اجازه دې ورکړي، ځکه همیشه د خبریالانو له نوم څخه ناوړه ګټه
اخیستل. په اساس درته وایم، تقریبا زه 4-5 انتخاباتو تجربه لرم. هلته پولیس ډول چې تاسو یادونه کوي، پولیس هغه ډول برخور نه کوي. پولیس ته دا ویل سوي دي چې څوک ما پرېږده، اجازه نشته. مغه په دې نه خبر چې دغه یا نظارت کوونکی ده یا نړیوال یا کورنۍ یا هم خبریال ده، فقط ته ویل سوي چې اجازه ما ورکوي. په دې نه خبر چې دغه کاس د څو رول یا اتله پر راضي دلته یو جدي ستونزه موجوده ده چې تیر انتخاباتو کې مسره مخه مخو دی اوس د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات
افغان صاحب زل خلکو نه او له همکارانو څخه لکه مخ کې چې ما ویلې له دوی څخه هم غواړو چې امنیتي ځواکونه دې هم درک کړي ډېری وخت د ناظرینو له نوم څخه د خبریالانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې ده او د افغانستان مخالفینو له دغې موضوع څخه ناوړه ګټه اخیستې بل مهمه موضوع دا ده چې هم رسنیو ته هم ناظرینو ته بین المللي یو ملي ناظرینو ته باید ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کارت باید ورکړي چې دوی د ټاکنو پر ورځ باندې کوم ستونزې سره مخامخ نسی او ورکړي دي او تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د دوی هغه د کارت ورکولو سایت په د ویب سایت کې هک سوی و کوم ستونزې پیدا کړي و چې صحیح لرم هغه به حل سوی وي ځکه له دغه نه هم ناوړه ګټه اخیستل کیږي اما هدایت جدي ورکړل سوی د ټولو امنیه قوماندانیو ته د کابل په شمول چې دوی به په ښه چلند له خبریالانو سره دوی مخکې ځي او له خبریالانو نه هم عین توقع د کورنیو چارو وزارت لري
حق پر صاحب په دغه انتخاباتو کې څومره ناظرینو کارتونه ترلاسه کړي دي څومره نړیوال دي څومره کورنۍ دي او څومره خبریالان دي
ډیره مننه جناب افغان صاحب تقریبا یو لاکو پنځه ویش زره ناظرینو ته کارتونه ورکړل سوي دي د پروسه نن هم جریان لري د کارتونو او پیلن دقیق نور ارقام نه صدر کولای د بهرنی داخلي او سیاسي عذابو ځکه دا لیست اپډیټ نه دی او دا لیست په مشته څو ساعت وروسته
کوم خو له څومره بهرنی ناظرینو
راځي په دې برخه کې به وایم درته چې څونه موږ ناظرین لرو او دوه مسله دلته ده چې یو سلو شاوخه یو نیم سر نهادون د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون سره سب سوي دي او نهادونو وخت هم نور پایت رسیدلی بل هیڅ نهاد نسی کولای ځان سفت کې د اعتبار نامې د لست راوړلو لپاره ځکه تیر ورځ موږ وخت ورته ټاکلی وو او هغه مو د پایت ورسیدل نن یوازې موږ وخت لرو چې ټولو هغو کارمندانو ته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار کوي د ویان په حیث باندې او همدارنګ د ناظر په حیث باندې او د نورو برخو کې چې کار کوي هغه ته هم موږ کارتونه ورکو او د دې ترڅنګ د هغه نهادونو چې ځانونه ثبت کړي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هغه نهادونه کولای سي چې د خپلو ناظرینو کارتونه همدانن ترلاسه کړي او نن د موده پای ترسیږي او دوباره نور موږ وخت نه لرو چې بیا ناظرین ته کارتونه ورکو دوه مسله دا ده چې په دې برخه کې هیڅ نه و قید او شرط د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه نه دی رامنځته شوی او هڅه او کوشش شوی دی چې ټول نهادونه داخلي بهرني سازمانونه چې هغه حقوقي اعتبار ولري دوی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د انټرنیټ تلاري ځانونه سبت کړي دوی ته اعتبار نامه ورکړل سوی ده او دوی د دوی ټول ناظرینو ته کارتونه جوړ سوی دي چې په دې برخه کې نگرانی او همدارنګه اندیشنې موجوده وي د متواتو
چې کله چې بهرني ناظرین راځي یوازې په کابل پر دوی راتګ محدود دي په داسې حال کې چې زیات ستونزې موږ تاسې په اطراف کې لرو په ولسوالۍ کې راځي داسې ناظر بنسټونه نړیوال ستاسې ولسوالۍ یا مرکزونو ته سفر وکړي او مروامینی تاسې د دوی امنیت خوندي کړای شي وروسته ته راځي کې ګولته د خپل
سو په دې برخه کې کمیسیون همیشه وازی پیام لري کورنۍ چارو وزارت هغه دا چې تاسو نه وازی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د کارمندان امنیت وساتي بلکې ټول شهروندان چې په دې ملي پروسې کې داخل دي کاغه دي شخص وي کاغه ناظر وي کاغه کارمند وي کاغه ولسمشری څوکۍ ته نوماند وي کاغه ټول اقشار چې که ژورنالیست وي باید جدي د دوی امنیت ته توجه وسي او کمیسیون هم په دې برخه کې هیڅ نو محدودیت نه دی رامنځته کړی یو بهرنی ژورنالیست یو بهرنی سازمان چې هغه حقوقي ستونزه ونه لري کولی چې په هر ګوټ کې د هیواد نظارت تر سره کی اما مهمه دلته ده چې د امنیتي ارګانونو لخوا د امنیت وساتل
شي او په دغه نړیوالو بنسټونو کې کوم معتبر بنسټونو خپل ناظرین افغانستان ته را لیکل
لکه د اروپایي اتحادیه ټول مشت ډیپلوماټیک نمائندګۍ چې دلته په افغانستان کې موجود دي او ځینې نړیوال رسنۍ سازمانونه دا ټول ثبت شوی دی او خپل ناظرین هم د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون ته معرفي کړی دي او کمیسیون هم دوی ته د ناظرین لپاره کارتونه ورکړي. د کارتونو پروسه نن هم جریان لري او د نن ورځې تر پای پورې دا پروسه نور پای ته رسیږي. زموږ امید دا دی همیشه سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، مطبوعات د کمیسیون څخه یوه په یوه نقطه کې کار ډیر غواړي، هغه دا دی چې باید شفافیت تضمین سي او د تقلب مخه ونیسي. د تقلب مخنیوی، د شفافیت تضمین، د یو ګډ ماموریت دی د دغه ټولو اقشارو او کمیسیون ترمنځ. که واقعاً سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، د ریاست جمهوری کاندیدان غواړي چې سل فیصده د تقلب مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي، د ټاکنو کیفیت ته توجه وکړي، دوی دې په ټولو مرکزونو او محلونو کې نظارت ترسره کړي. او هیڅ مرکز او محل موجود نه دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په لیست کې چې هلته ناظر ورته معرفي نسي. یعنی کمیسیون کاملا دا حدود د منځه وړي دي په هر مرکز او محل کې چې دوی غواړي نظارت ترسره کړي. کمیسیون ورته سهولتونه ایجاد کړي دي. زموږ امید دا دی چې موږ هم د داخلي او هم بهرني نظارت څخه برخوردار اوسو او موږ یو باکیفیته ټاکنې ترسره کړو، لکه څنګه چې په قانون کې دوه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د ټاکنیز نظام یو کیفیت دی، یو کمیت دی. د کیفیت په برخه کې چې بایومیټریک او همدارنګه لیست رای دهندگان، رای پاڼې، او ویلی سو چې ځینې نور تدابیر کمیسیون رامنځته کړي دي ترڅو د ټاکنو کیفیت تضمین سي. او د کمیت په برخه کې هم لکه تبلیغات سوي دي، اعلانات سوي دي، سهولتونه ایجاد سوي دي ترڅو ملي مشارکت رامنځته سي، همه شموله ټاکنې ترسره سي، سرتاسري ټاکنې ترسره سي. په دواړو اړخونو کې موږ د داخلي او بهرني حمایتونو ته ضرورت لرو او په دې برخه کې جدي سپارښتنه کوو امنیتي ارګانونو ته چې خپله وظیفه لکه څنګه چې تاسو اشاره درلودله خپل وظیفه ترسره کړي. او د دې ترڅنګ موږ منندوی هم یو چې تر دغه نقطه او زمانه پورې امنیتي ارګانونه خپلو بې طرفي حفظ کړی ده او د کمیسیون سره اوږه پر اوږه دې فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده او موږ منندوی.
مروجانې، د تاسو به کشفي او اپراتیفي راپورونه لرئ، د انتخاباتو په ورځ باندې د ګواښونه تر کومې کچې پورې دي؟
افغان صاحب، د حکومت مخالفین او د امنیتي ځواکونو مخالفینو له د څو ورځو مخکې نه خپلې اعلامیې شروع کړې دي چې مکاتب موږ تهدیدوو، څوک د رایې ورکونې ته نه ورځي، مجلسونه موږ تهدیدوو. دغه وخته چې د کمپاین مرحله شروع شوې وه، د قانون پر اساس چې شپېته ورځې دوی وخت درلوده د کمپاین لپاره، دا شپېته ورځو کې دوی تهدیدول کول، تهدید یا هم اعلامیه ورکول، زه فکر کوم ډېر ماشومانه کار دی چې دوی وایي موږ دا کار کوو. هلته چې دوی پوهېږي چې امنیتي او دفاعي او ملي ځواکونه دوی ته د دغه کار اجازه نه ورکوي، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ ښه مخکې لاړو او له 200 څخه زیات کمپاینی مجلسونه، چې تانه 15 کمپاینه موږ په آخره ورځ د کمپاینونو درلودې، 15 مجلسونه د نوماندانو لخوا په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې ترسره شول، هیڅ ستونزه نه وه. نه، یعنی تهدید ته دوی تهدید د اعلامیې په ترڅ کې موږ سره شریک کړی ده او وایي چې موږ تهدید کوو، اما د 2000 ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو زور د افغانستان دښمنان نه لري. یا موضوع بل موضوع دا چې په غو ولایتونو کې چې تهدید ډیر و او موږ فکر کاوه چې دا به یو ګواښ وي د ټاکنو لپاره، په غو کې ډیر جدي عملیات ترسره شوي دي. د خالد عملیاتو په چوکاټ کې چې تر اوسه پورې امنیتي او دفاعي ځواکونه ښه مخکې تللي او د دښمن وضعیت یې دومره ورخراب کړی، افغان صاحب ذاتي زور د دې نه لري چې د ټاکنو لپاره یو خنډ وګرځي.
یو بل مشکل دغلته د نړیوال غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د انتخاباتو په ورځ باندې تاسو سره په دې امنیت کې همکاري کی، او بل د هوایي ځواک په اړه کراته وای چې په کومو ساحو کې به فعالیت کی او د باندې ورځ به دوی ماموریت سي.
د ټاکنو د امنیت مسولیت د کورنیو چارو وزارت ته، خود دفاع وزارت عین حال کې په غوسیمو کې چې تهدید ډیر ده، هغه به هوایي عملیات هم ترسره کوي چې تر ننه یې ترسره کړي دي. او د دې ترڅنګ د غوڅ ملاتړ همکارانو تر اوسه پورې، یعنی د ټاکنو د پلان جوړولو لپاره، همدارنګه د ټاکنو د پلان جوړول هم په خپلواک او مستقل ډول ترسره سه، او تر ننه پورې عملی هم امنیتي او دفاعي ځواکونه وکړل، یعنی زموږ خپلو امنیتي ځواکونو خو ته همکاري وعده یې کړې ده. یعنی په صورت کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مرستې ته ضرورت ولري، بیا به د غوڅ ملاتړ همکاران موږ سره مرسته کوي، او دفاع وزارت چې هوایي عملیات یې هغه تر د ټاکنو تر ورځې هم دوام لري، په ځینو ولایتونو کې چې هغه تهدید حسابیږي مرکزونه او محلونو ته، خو موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د دوی په مرستې به په دغه 4942 مرکزونو کې دغه 2000 امنیتي ملي او دفاعي ځواکونه اجازه نه ورکوي چاته چې دوی ستونزه رامنځته کړي او زموږ هیڅ هیوادوال له امنیتي ستونزې سره لاس او ګرېوان سي.
د کاندیدانو مناظرې به موږ ته اورېدلې. حق پره صاحب، دوی په وار وار ګواښ کړی ده، په کمپاینی غونډو کې هم ګواښ کړی ده، که چیرې انتخاباتو کې درغلي وسوله دوی ته دغه پایلې د منلو وړ نه دي. کمیسیون څومره ډاډ ورکوي چې دغه انتخابات به شفاف ډول ترسره کیږي؟
کمیسیون د یو تخنیکي ارګان په حیث چې د اساسي قانون حکم باید تطبیق کی کار کوي، او په دې برخه کې موږ د قانون له مخې درې نو نتایج اعلانوو: اول قسمي، دوم ابتدایي، دریم نهایي. په قسمي نتایجو کې عملاً هغه په هغه ورځ باندې چې دا پروسه پای ته ورسیږي په ټولو ولایتونو کې د ریزلټ شټونو مطابق قسمي نتیجه اعلانیږي. ابتدایي نتیجه رئیس د کمیسیون ویلي دي چې د دوه تر درو ورځو پورې موږ کوشش کوو چې ابتدایي نتیجه اجازه راته راکړي. په دې برخه کې کمیسیون بیا هم کوشش دا کوي چې په وخت زمان باندې نتیجه اعلان سي. البته نهایي نتیجه چې بیا اعلانیږي هغه د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون به ټول شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي، د ټول هیواد په سطح شکایتونه بررسي کړي، او اخیرنی لیست او ارکان به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکي، بیا به کمیسیون د امانت په شکل د قانون له مخې هغه اعلانوي. مګر متاسفانه په تیرو ټاکنیز نظام کې هم د ولسي جرګې یو ستونزه دا وه چې موږ د شکایتو کمیسیون په وخت زمان باندې لیست نه لیږه، او موږ د دغه پروسه زمانګیره سول، او د خلکو اعتماد پر دې پروسه باندې نه منځه ولاړی، او خلکو مقصر یوازې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ګڼي. دا ځل موږ جدي غوښتنه د شکایتو د کمیسیون څخه دا ده چې تاسو په وخت زمان باندې د خپل مهالویش مطابق ټول شکایتونه تر رسیدګي وکړي. راځم مستقیما ستاسو سوال ته. بدبختانه باید ووایم چې دا د زورګویی فرهنګ د 2014 کال راهیسې ایجاد شوی دی، او شاید یو شمیر نوماندان د امتیاز اخستلو لپاره او همدارنګ د زینو نورو اهدافو لپاره زینو کوششونه او هڅې وکړي، مګر د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یګانه دیموکراتیک کور د ملت په خپل وخت او زمان باندې نتیجه اعلانې د چې څوک منی څوک یې نه منی، هغه بیا سیاسي مدیریت د دولت کار دی، د نړیوالې ټولنې کار دی چې دوی په وخت او زمان باندې دا سرته ورسی. مګر کمیسیون جدی دی، هر هغه څوک چې د رایو پر اساس باندې برندای هغه اعلان کی او د قانون لمخې خلکو ته دا حق ورکی چې د هر ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی نظارت وکړي، دوی مشاهده وکړي او پوره معلومات ولري.
مروجنه، د دې ولسوالیو او همدارنګه مرکزونو ته د موادو لیږد تقریبا اوږده پروسه وه، څو ورځې وخت یې ونیو. بیرته د پلان له مخې په څومره وخت کې به دغه مواد له مرکزونو ولسوالیو له ولسوالیو نه مرکز ته انتقالیږي؟ زیات وخت خو به نه نیسي.
افغان صاحب، د لیږلو مسله بیله وه چې هغه د مهالویش پر اساس باندې موږ ته وخت راکړل سوی و چې د سنبلې له 9 تر 20 پورې به دا مواد له مرکز لیږل کیږي، اما د بیرته را لیږلو مسله له مرکزونو او له محلونو څخه بیا ولایتونو ته او له ولایت څخه د کمیسیون مرکزي دفتر ته، دا یو مهمه مسله ده، ځکه ډیری هیوادوال زموږه په دې تشویش دي چې زموږ رایه تر ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې مسؤونه وي او امنیت یې ساتل کیږي، اما دا چې په لار کې دې سره څه کیږي او په لار کې ځینې ګډوډۍ رامنځته کیږي چې د دې شاهدان موږ په مخکې انتخابات او په مخکې ټاکنو کې هم وو. د مطابق د پلان مطابق به امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه حساس مواد بیرته را انتقالوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر ته. امنیتي او دفاعي ځواکونه به په ولایتونو کې چې د مځکې له طریقه لکه هماغه څه چې په لیګلو کې موږ یو بل سره مرسته وکړله تر څو د امنیتي ستونزو سره مخامخ نه سي، په بیرته راستولو کې به له ولایتو څخه هم امنیتي او دفاعي ځواکونه یو بل سره مرسته کوي. په ولایتو کې چې امنیتي ستونزې دي، دغه ستونزو د مهارېدو لپاره به له هوا نه به هم استفاده کوو او له مځکې نه هم چې دغه حساس مواد بیرته د کمیسیون مرکزی دفتر ته ولیگل سی او امنیتی سونزه ورسره مخامخ نسومګه خو بیا چې دا د ټاکنو خپلواک مرکزی دفتر ته ورورسیدل ورسته لغنه د دوی مسولیت د چدا وساتی نه د امنیتی ځواکونو
ډیره زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورونا چارې وزارت لمرستیا لویان دی مروه امینینه مننه چې په بحث کې مرسته غډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
نیوان درسواری مواد پرون درس خلاصی بینی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
منحای زرعی در دانشا چه در اینجن دیده با کمیسون
خباتو لپارا زنگره خپراونا
در دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو
غم زهیر انسان خجل تر